چې په خو په افغانستان کې تربیه سوی دی هغه یو دوباره تجدید د تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول اس هغه کول د خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و خو په دې وسته وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویه په برخه کې تقویه سوی دي ګړندې سوی دي هر ورځ زوینه مسې په دې نيزو ورځو کې د میسیو پنج نوی هلیکوپټر ترلاسه کړی دي چې زر به فعالیت کې شروع وکړي موږ په دې ترتیب سره د نه ویست جنگی تیارو لاست راوړل په 1500 شپږ سره ټول کې ورځو کې په افغانستان ته راورسیږي هغه باندې په شدت باندې کار روان دی د دې په څنګ کې یو هغه مهم موضوع سي د مال نظر د افغانستان لپاره او د سیمه لپاره هم مهمه ده هغه دا چې موږ باید خپل د رادار او د هوایي دفاع سیستم هم تقویه کړو
سلامت اوسئ
ډیره زیاته مننه تشکر له تاسو نه
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه
جوان پر شیبو کی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه ډاکټر د ناروغ د طبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د طبي د اندازې کولو اله ورکړه ترڅو ته وای معلومه کړي ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبري شروع کړې کله چې ډاکټر خبري خلاص کړې نو لمریزې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه مریض جواب ورکړ چې هغه ګولې خو مې خوړه اوریدونکو د ټوکی پاوریدو په پوښیو یاس چې موږ نن نه خبرونه ټوکی یا فکاهی ته زنګړی کړی دا راځي وګمې رشیدی ته وښو
قدرمنو اوریدونکو ټوکی یا فکاهی د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتیوي او د مجلسونو د خندا لپاره استعمالوي ټوکی یا فکاهی څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهور ټوکی په کولو سره جواب کړی
فستان فکاهی داس یو ردیف ده داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي هغه خبره چې په یو مقاله کې نه جیږي په یو کتاب کې کله نه جیږي ولې په یو فکاهی کې راځي مثلا تاسو دیو داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکمبای په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت اخ په جانب هم نه ده دا سیم سوي دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کیږي رواني تاثیرات هم واردې په مقابل دوری باندې او هغوی ملایمت او انعطاف پیدا کوي په دې لحاظ د فکاهی رول ډیر زیات ده حتی ډیرو لویو سیاستمدارانو په ډیرو وختونو کې له دې نه ډیره استفاده کړې ده حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربښم په شرط دې چې دا د ما زړه لاس ته راوړي نو تیمور چې په دې خبر څه لوی امپراتور و د شیراز و ایران و دای فتح کړي وو حافظ یې راوغوښته نو دا حافظ ته ویل چې ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په یو تور خال باندې دا غېت وروبښي دای تا مال نه ده تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې حافظ خو ډېر لوی سړی و اواز جوابه سړی و ټول صاحب کلمه دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی، نو زه به اوس ول دومره مفلس وم، دومره به در بدر وم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود، د ده په باره کې مهرباني شروع کړه. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان هم مقرر کړل.
د اکاډمیسن سلیمان ایخ په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت، نو د دې غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره و. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم، زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د ډېر لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست وي چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړ چې آغا تر شاخي ګل بلبل نشسته، یعنی هغه لاس په ږیره را تېر کړ او دا وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله په رواني لحاظ. د سردارانو د اصولو د ادبو سره هېڅ سر نه خوړې، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اورېدونکو، د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندوونکي وي، هغه لطیفه ده، هغه هم دغه د حکمتنه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفي او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندوونکي فکاهي ده، که خندوونکي نه وي نو بیا تاسې هغه ته فکاهي نه شئ ویلی، هغه ته وایي دا یوه لطیفه ده.
د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر هم د لطفي او ټوکي پر توپیر غږېدلی. دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مرواج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالۍ لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالۍ لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکي کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیري په اسلام کې د ټوکي څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبي عليه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبي عليه الصلاة والسلام ته یې ورته ویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبي عليه الصلاة والسلام ورته ویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبي عليه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره دا ما نه دی ویلي چې ته جنت ته نه ځي، ما ویل چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیري وله، یو زیری دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبي علیه السلام یوې طرف نه یې خوشحاله کړی، بل طرف ته یې مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویل ګوره هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایف او د ټوکو یو حد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابو ته کله داسې د خندا خبرو کړه، صحابو ټول ویل موږ به وای یو په بل باندې متمایلېدلو. داسې یو خندا به نبی علیه الصلاة السلام خو ایت کله نبی علی السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل صداقت غریشتینه خبر به کوله برخلاف دې چې بعض خلک دې ټوک لپاره مجلس جوړ کې او په هغه کې یو رښتیا او لست دروغ راټولي خدا سي نو نبی علی السلام په ټوک کول چې دا اسلام دې خوشالي دین ده د خندا دین ده په دې کې خوشالي ستا خندا ستا نبی علی السلام فرمایي روحو قلوبکم ساعتا بعد ساعت د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ تربیح هغه تفریح ته وایي خوشالي ته پیغمبر رسول می تاسو خپل زړه خوشاله وي ترویح کوي دغه خوشالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطائف دي د خوشالي ټکی ویلل دي چې مقابل لورې دي ته متوجه کیږي او د مقابل لورې دي توجه په صورت کې یو نوې خوشالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي په اسلام کې موږ دې لرو خو په شرط دي چې دروغ به پکې نه وي انساني کرامت ته به توهین نه وي او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي بیا نو په اسلام کې هم لطیفي او خوشالي او مثبت او سالمه او د حق ټوکی جایز دي
که څه هم اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ټوکی کړي مګر د هغه د ټوکو یو څنګهړنه دا و چې لریختیا او صداقت څخه ډکی وي مګر اوس یو شمیر ځوانان له دروغو جوړ شوی ټوکی وایي د کابل اوسیدونکو نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه دروغ وایي
ټوکه خپل د څه دی چې یو کس کته غواړي چې وایي خنده نو هغه سره باید ټوکی وکړي په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري هغه بې حیثیته کېږي او څه کېږي ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوې وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکی کوي لیکن پرې خفه کېږي نه نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي نه د کورنۍ په منځ
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکي رواج شي چې مثبت لوری ولري احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکي کوي او همدغه ټوکي بیا د نښتې لامل ګرځي
هم سنفیانو سره د ټوک په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله نو تر اوسه خپه یم در حالې کې هغه زما ډېر نږدې هم سنفیانو علت یې همدغه غلطې ټوکې وې مسخره وی البته لټوکی وایسته رشخند او مسخره شوله زبیر ذات خاطرې تلرم او فعلاً هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید ل ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوي کېدای شي
زه فکر کوم مخصوص په څو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاتې شوی ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول شوی ده دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده